شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شیبر مو پکې کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د امریکا ولسمشر په دوو ورځو کې دوه ځله دا خبره وکړه چې خپل ځواکونه به په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې له افغانستانه وباسي. د ناټو د ځواکونو برخلیک به څرنګه شي؟ په تېره بیا چې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو د ولسمشر ټرمپ اعلان ته اندېښنه څرګنده کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هند وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان وګټله او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربان ټینګښت ته هیلې پیدا شوې. بشپړ خبرونه. د هند د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. سوبرامینیام جی شنکر نن د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي افغانستان کې سوله هند کې د سولې په معنا ده. عبدالله دغه کتنه کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایي فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي. هند ته د ښاغلي عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. کندهار کې ځای چارواکي وایي وسلوالو یو نوی جوړ شوی خوانځای له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی دی. د امنی قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه په جړې ولسوالۍ کې شوې.
تیر ماښام د جړې ولسوالۍ د ماجر په دوم کېم کې یو تازه جوړ شوی خوانځای په مینونو وال بزول. دا خوانځای د کلو پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی ول.
یاد خوندې شپږ درسي خونې درلودي او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی و. طالبانو ویلي چې دوی دغه کار کې لاس نه لري. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه.
د ناروی د نوبل کمیټې فریکرو کرچې د 2000 کال د سولې جایزه لوګي سره د مبارزې جګړه ځپلو هیوادونو سره د مرستې او په کړکیچ او جګړه کې لوګي څخه دی وی وسیلې په توګه د کار اخیستو د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړل شي.
سکال د جایزې ته د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړې فوزیه کوفی نوم هم لومړنی لیست کې شامل وو. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وون برانډ د نوبل سولې جایزې ته په اشاره وویل مهمه دا ده چې افغان میرمنې د خپل سخت کار او لاسته راوړنو له کبله د نوبل د سولې جایزې وړ دي. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې همدا شیبه او قبان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډله د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. دا په کابل کې د روان لیګ وروستۍ ګروپي سیالۍ ده. تر اوسه شاهین اسماعیل، طوفان هریرود او سپین غر بازان ټیمونه نیمه پایلو به ته تللي. د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د همدغو دریو ټیمونو ترڅنګ نیمه پایلو به ته ولاړ شي. ټاکل شوی چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د دغو هیوادونو ترمنځ له نږدې دوه اونۍ شخړو وروسته نن د لوړې کچې لومړنۍ خبرې وکړي. هیله داده چې په مسکو کې دا خبرې به د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د راپورته شوې جګړې اوربند ته لاره هواره کړي. د لید کاته وروسته تر دې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغو چارواکو ته بلنه ورکړه او وی ویل چې په نګورنو قرباغ کې باید پوځي اقدامات ودرول شي. د روسیې ترڅنګ فرانسه او امریکا هم د هغو ګروپ غړي هیوادونه دي چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د هواري منځګړیتوب کوي. او بلاروس وایي په استراوټس اټومي تاسیساتو کې د خپل لومړني هستوي ریاکټور بشپړه ګټه اخیستنه تر 2022 کال پورې وزنډوله. ټاکل شوی و چې د لیتوانیا پولې ته 50 کیلومتره کې پراته دغه تاسیسات د اکتوبر په شپږمې پرانستل شي، خو کابینې نن دا کار وزنډوه. دغې پروژې باندې چې د روسیې دولتي شرکت لخوا جوړیږي 10 میلیارده ډالر لګښت راځي او لیتوانیا یې مخالفت کړی. لیتوانیا له دې وړاندې له استراوټس بټۍ نه د الکترونیکي توکو واردات بند کړي.
دا ستاسو راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې خپل ځواکونه تر ژمي پورې له افغانستانه باسي. ناټو ځواکونه به څه کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. یو شمیر امریکایی پوځي چارواکي د اعلان ته اندېښمن دي او د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر هم د اعلان ته اندېښنه څرګنده کړې. د متقاعد جنرال دولت وزیري نظر مو اخیستی دی چې وایي لا هم افغان ځواکونه په ځینو برخو کې کمبودیانې لري،
په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف و استخبارات و انجینري.
په دې خبرونه کې مو په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې له جوړېدو خبرو.
که دغه چک ډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سرته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
په لغمان کې به د نجونو د زده کړو د ستونزو په اړه واوري.
پس دا کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده چې همیش مونږه تشویق کړو، په ځان ډیر تکلیف تیر کړی.
د خبرونې په ورستیو کې به واوري چې د فنلند صدر اعظم د یوې ورځې په مخه خپل واک یوې پیغلې کم عمره جلۍ ته سپارلی. د ناتو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت د شرایطو په نظر کې نیولو سره پای ته رسوي. یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې د شمالي مسدونیا له لومړي وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړه وتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په هند کې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا له وخت څخه وړاندې وتل به بې پایلې نه وي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو دوه ورځو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د کریسمس تر رسیدو پورې له افغانستان څخه د پاتې امریکایي عسکرو پر وتلو ټینګار کړی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله چې اوس مهال په هندوستان کې دی، د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته یې غبرګون وښود. هغه ویلي چې د امریکا شروتل به پایلې ولري.
له افغانستان څخه به یو ورځ د متحده ایالاتو سفتیری ووزي، خو افغانستان باید د دې وړتیا پیدا کړي چې په خپلو پښو ودرېږي، خو د وخت وړاندې څخه عمل به پایلې ولري.
عبدالله دغه څرګندونې پرون د هند مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د ټرمپ د نظر په اړه څه ویل به ډیر وختي خبره وي، خو د ټرمپ دغه څرګندونو ته یوازې افغان چارواکو نه بلکې ناټو هم غبرګون ښودلی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې ویلي چې موږ پریکړه وکړه چې په ګډه به افغانستان ته لاړ شو. موږ به په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه په ګډه پریکړه وکړو او په مناسب وخت کې به له افغانستان څخه یو ځای ووزو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې اوس مهال ناټو په افغانستان کې 2000 سرتیری لري چې د دې ځواکونو ډیری برخې امریکایي سرتیری دي. د غزواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او مرسته ورسره کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې د دسمبر تر 25مې پورې به ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي. هغه د پنځشنبې په ورځ هم د فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د هغه هیواد سرتیری باید د نوي کال تر پایه خپل هیواد ته راشي. طالبانو بیا د ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا ټرمپ به د کریسمس تر رسیدو پورې واقعا خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي؟ پوځي په عتیق الله امرخیل باور لري چې ټرمپ به دا کار ونه کړي. د هغه په وینا څه چې ټرمپ وایي ټاکنیز شعار دی.
امریکان خلق طول امریکا دی افغانستان له جنگ نه نفرت لري، ځکه نو کومه نتیجه په لاس راغله او دوام هم تلفات ده. په دې خاطر خلق دی امریکا بعدی هم د دې نتیجه تیاره ویني، یعنی روشانی کوم نسته ورته. په دې خاطر همیشه فشار راولی چې باید په افغانستان کې جګړه ختم شي. او ختم دی جګړه خو تقریبا سوای دی، یو څه عسکر امریکایی پاتې دی هغه چې له افغانستان وځي، نو جګړه د امریکا او د طالبانو ختمه ده. نو په دې خاطر ترامپ غواړي د دین استفاده وکړه د خپل نفع باندې، چې خلک د ته رای ورکړه چې هغه د افغانستان جګړه ختمه.
امریکا له طالبانو سره په کړې موافقه کې پریکړه کړې چې د 2020 کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکایانو وتل په دې هوکړه کې مشروط دي ته دي چې شوې هوکړه بشپړ عملي شي، د افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او یو هر اړخیز اور بند رامنځته شي.
له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان په ارتباط د امریکا دفاع وزارت له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینو چارواکو د ښاغلي ټرمپ اعلان ناببره بللی او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره بې قید و شرطه د مشخصې نیټې اعلان د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ ته زیان اړولی شي. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکي کرسمس پوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې له طالبانو سره د افغانستان د دولت خبرو تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ځینې امریکایي رسنۍ او شنونکي سره لدی چې په دې کې شک نه ویني چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکی دی، خو له افغانستانه تر مهال ویش وړاندې د ځواکونو د ایستلو په اړه د ده وروستی ټویټ د امریکا د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلی ګڼي. اکثر امریکایان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتونکي دي، خو امریکایي رسنۍ د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ د توقع خلاف بولي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه پورې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د پوځ په چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط امریکا شخته ویلي چې د ټرمپ خبرې په دې اړه د لومړي ځل لپاره په ټویټر کې ولیدي او په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي شوي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس هم د پنټاګون د چارواکو په قول ویلي دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو له دې پلان چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی خبر نه دي، او نه دوی ته ویل شوي چې د ځواکونو ایستل چټک کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه د پنټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل کېدای شي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بریالیتوب له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسواکۍ د دفاع بنسټ د څېړنیز انسټیټیوټ غړی برادلی باومن امریکا شخته وویل
ولی موږ دوه درې څلور زره ځواکونه له هغه ځای وباسو چې په نړۍ کې تر بل هر ځای هلته ډېر ترهګر تروریستي ډلې او تنظیمونه شته. دا ډېره بده پالیسي ده. بېخي ښکاره ده چې ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي هدف لپاره اعلان کړه.
په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې دفاع وزیر مارک اسپر له هیواده د باندې وو او د پنټاګون اکثره چارواکي د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر قرنټین دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د پنټاګون چارواکو د پنځشنبه په ورځ د ټرمپ د ټویټ په اړه چې تر کرسمس پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې په دې باب له سپینې ماڼۍ څخه معلومات واخلي. درې اونۍ وړاندې د پنټاګون یو جګپوري چارواکي کانګرس ته ویلي وو چې تر نوامبر پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 500 ته کم کړي، خو په داسې حال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکي او کتونکي تر مهال ویش وړاندې او بې قید او شرطه د امریکایي ځواکونو ایستل د افغانستان د سولې لپاره زیانمن ګڼي، طالبانو د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی کړی او هغه د سولې لور ته یو ګام بللی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت په خونه ویان جنرال دولت وزیری وای که په ناساپی توګه امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي دا به د امریکا د دولت لخوا له افغان ځواکونو سره جفاوي. اجمل اند له جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې که چیرته همداسې چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې میلادي کال تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې به پر روان وضعیت او جګړه اغیز وکړي.
په هر صورت چې وی د خپل هیواد نه دفاع کوي د مسولیت هم دی وظیفه هم ده، مګر د دې ترڅنګ ورتیا او دې ته وګورو ځینې برخو کې د افغانستان وسلوال پوځ کمبودیګانې لري، لکه په هوایي برخه کې، د توپچی برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کاش په استخبارات او انجینري. نو امریکایان که دې ته توجه ونه کړي او یو جانبه فیصله کوي د افغانستان څخه ووزي او د افغانستان وسلوال پوځ سره مرسته ونکي، حکومت ونکي، په خوونه روزنه کې مرسته ونکي، دا به د دوی ډیره اشتباه وي. لکه د شوروي اتحاد چې یو طرفه خپل قوتونه وویسته، نو دا به د دوی ډیره اشتباه وي. امریکایان که چیرې افغانستان څخه ووزي باید په پوره تدبیر او په ډیر احتیاط باندې ووزي، او په خپل باندې هغه برخې چې په وسلوال پوځ کې کمبوتي لري، نواقص لري یا کمزوري دي، هغه ته باید توجه وکړي.
که چیرته امریکایي ځواکونه همداسې چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان نه ووزي، په مشخصه توګه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کومې برخې ډېرې اغیزمنې شي؟
ځکه شته دی چې زموږ هوایي پوځ تر اوسه پرې په پښو نه دی ولاړ. موږ هغه الوتکې چې ښکاري بمبارد یا د مافوق صورت سره ته الوتکې نه لرو، منګا مدافعیه وی قطعا نه لرو، لکه رادار او توچی دا پیوا راټیټ دا پیوا دا منګه په خپل باندې نه لرو. په ترانسپورټي برخه کې په هوایي برخه کې مونږه ترانسپورټي الوتکې ډېرې کمې لرو اکمالاتو لپاره، او د دې تر پوره مونږ د توپچی قواوې چې دي پخوانۍ زړې توپچی قواوې دي، نوې توپچی قواوې نه لرو کافي چې مونږ په لرې مساحه کې خپل قوتونه حمایه کړو. یا په انجینري برخه کې مونږ مشکلات لرو، په زریدار ټانک نه لرو، زری پوشونه یا ماشینی ماریبوي نه لرو، نو په دې حساب باندې اغیز ډېر زیات دی. خو زمونږ چون پوز ډېر پوز دی سرکندونو کې د هېواد سره مینه ده، هر شي کې وي د خپل هېواد ساتنه به کوي. او امریکا کچېرې مالی مرسته ونه کړي، کچېرې په خونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د امریکا په عجله باندې ووځي او بدون د کوم تعهد د سولې مذاکرات کامیابۍ ته نه رسیږي دوی وزي. نو معنا دا ده چې افغانستان خوشي کوي، او دا به د دوی غټه اشتباه وي، او د دومره مصارفو سره او د دومره سرګردانیو سره که دوی یو طرفه فیصله کوي، دا به د دوی ډېره غټه اشتباه وي او جفا وي د افغانستان سره.
د افغان دولت لپاره څه پکار دي که چیرته داسې یو څه کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي؟ څه تغییرات دوی راوړلی شي چې خپله دفاع په دې خپلو سرتیرو په خپلو اوسنیو شتو امکاناتو پیاوړي کړي؟
ګوره، د افغانستان د حکومت لپاره، د دولت لپاره دوی هم چانس لري چې که اجرات پکې وکړي او که عمل وکړي، کولی شي چې دوی وضع ته تغییر ورکړي. لومړی په دې دوه کالو کې افغانستان دولت یو طرفه ټول افسران چې با تجربه افسران واغې تقاوت کړه په کرو باندې کې، نو ځوانان او به تجربه کسان رهبری ته راوسته. د افغانستان دولت کولی شي چې کاملا با تجربه افسران که تقاوت هم دی بیرته راولي او وظیفه ورته وسپاري، یا مثلا داسې وکړي چې په کتابتو کې تغییرات راولي او په اکمالاتو کې د وسلو په اکمال کې، د ښوونې روزنې په برخه کې، یا مثلا د مهماتو په برخه کې چې فشار وچی چې د سپکو وسلو مهمات په افغانستان کې تولید شي، او یا هغه اضافي مصارف چې دي هغه را کم کړي، د فساد مخه ونیسي. نو په دې برخو کې دوی کولی شي چې بیا په خپل ځان باندې متکي شي، او که نه وي نو ډېرو مشکلاتو سره به مخ شي.
جنرال دولت وزیری
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په روزګان کې د اوبو د وزیر مې د جوړیدو چاري پیل شوې. چارواکی وای چې د نه نیم سو کسانو لپاره به دا پروژه د 15 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر کړي. له ترين کوټ څخه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو دغه بند د بنسټ د بارن نه وخت د ورزګان ولایت سیمایزو چارواکو د ترين کوټ شاراډون سفر کاری سیمه کې کښې شودل. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیست پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغول پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. شیرزاد وای پر دغه بند باندې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دبليو پی لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالی سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونو اوبه پیدا کړي او د خلک به استفاده ځینې کوي. په زراعت کې دا ډیر مهم او اساسي رول لري، ځکه دا خلک اکثره دا کاریزونه مخته وچېدو پر خوا دي. اوبه کمیږي که دغه چک ډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سرته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل سي. په ورته وخت کې د دغه سیمې خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې سي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدون کیمه. تاسو دې دم تلتیا لرل چې موږ ډیر ارتیا ورته لرل، ځکه چې موږ وبې بخي نسته. نو دا دم چې موږ وستړو کې داسې د ازموږ کلی وبو سره پورته کې، او بل دلته موږ هغه حتی خانان مل غریبان، نو ځکه چې غریبان خسکه نو هغه ته ما ځانه پیدا سول، نو ارتیا موږ ډیر ورته درلودل.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې چې دغه ولایت وس شاو خاویا سره نظمکه شاړه پرته ده، او د اوبو د نشتون لکباله بزګران ورڅخه ګټه نسی اخیستلای.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د انجلی د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند سټری اعظم د وی ورځې لپاره خپل څوکۍ وی ځوان انجلی ته سپارلې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس د لغمان د نجونو حال. په لغمان کې د ځینو لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ښځینه زده کوونکې وایي لا هم ځینې خنډونه او ستونزې شته چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو په وړاندې خنډ دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د زده کوونکو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي ستونزې ډېرې په هغو سیمو کې دي چې نسبي ناامن دي. زموږ همکار سهیل سهارګل امیرزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
فرمینا د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکې یو د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کور کلي ځینو کسانو د دې کورنۍ ته داسې خبرې هم کړي چې د زده کړو مخې ته یې خنډ جوړ کړي، خو مورې د زده کړو ملاتړ کوي.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده، چې همیش موږ تشویق کړي، په ځان ډېر تکلیف تیر کړی، همیش د خلکو خبرې اخیستې. البته نجونې دې په مکتب ته لیږي یا زده کړو ته لیږي، ته یوازې کور کې نور ډېر هغه خبرې چې زموږ استاد وانانات چې ښځه د پردي کور ده، دا خبرې د ورته ډېرې شوې دي، خو هغه نه دي منلې. تر دې چې ستونزې راته پیدا شوې، باید تعلیم وکړو ترڅو دغه افغانستان کې چې اوسنی وضعیت د ټول د ناپوهۍ له وجې ده، که موږ تعلیم وکړو دغه وضعیت خپله کنټرولېږي.
فرمینا زیاتوي داسې ډېرې نجونې پیژني چې د ټولنیزو محدودیتونو له امله زده کړې نشي کولی. خو اجرای یوه بل نجلۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې ده، وایي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډ لوی لامل په لارو کوڅو کې د نجونو ازار او اذیت دی. اجرا وایي د کورنۍ نارینه د دې پر ځای چې د خپلو نجونو دفاع وکړي او د ځورونکو مخه ونیسي، له خپلو خویندو او نړو د زده کړو حق اخلي.
بیا هغه مشکلات دا دي چې ورونه خویندو ته اکثر اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. بیا دغه یوازینی موانع د دوی چې دي هغه دغه د ورونو مشکلات دي چې ورونه خویندو ته د مکتب په لاره کې ودرېږي، ته ورونه هغوی په عذابۍ هغوی سره بد چلند کوي. خو ورونه دې ته د خویندې ورونه مجبوره کیږي چې خپلې خویندې حتی د پوهنتون نه وباسي، پوهنتون ته نه پرېږدي چې پوهنتون ته لاړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ټول 308 دولتي او خصوصي ښوونځي شته چې پکې 212,293 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې شاوخوا 2,000 نجونې دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه مني، خو زیاتوي چې دغه ستونزې ډیری په هغو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې دي چې ناامن دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمو کې چې هلته د دولت لاسرسی کم دی، د زده کوونکو نجونو شمیر هم کم دی، خو دی وایي چې په دا ډول سیمو کې هم د نجونو ښوونځي لري او ټول خلاص دي.
مشکل خاص تن په هغه ساحاتو کې چې دولت زیات لاسرسی ده هلته هیڅ نوع مشکل نشته، او بعض ساحاتو کې نو کمیت به په بعض ساحاتو کې لږ د نجونو په کم ساحاتو کې چې جنگ وي نو هلته به لږ کم وي، او نور چې کوم ځای کې ساحه کې جنگ نشته ده نو هلته زموږ کمیت دی ډېر زیات ده.
په لغمان کې ټول 126 لیسې دي چې شاوخوا 45 لیسې پکې د نجونو دي. لغمان ولایت د هیواد په ختیځ کې پروت دی چې 15 ولسوالۍ لري، او د ځایي اوسیدونکو په باور چې په ځینو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نامنیو د ښوونیز بهیر تر څنګ پر کاروبار هم بد اغېز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کې يم. د روزګان او کندهار لوی لار د 15 ورځو لپاره بند ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې د لار رایله کې ټول مسلمانان ورونه په تکلیف شي، عجزي او کوچنیانو ماشومان پر لارو ژاړي.
ورور دغه زمز د وایه دله دا کله دې سوایه دله سره کم مرستې هر کم شانه غلي دې مزې دې ولا کړي کله ابو وړي تاسو وړي دا نو تر رسی دې مسوالا کړې دې دې ولې کورونه وشان لټ لټ را لکړي دې مز ولا کړې دې دا راځي چې په کابل دې یا ترستې ګوري دې وایه دله مست دې راکې مګر دا نو په خله دې مسانه راکې.
زه خلاص زاول لایف خمې له سوري وره تاسو نه فزم شریکوم چې زابل ادارو کې نشتم تاسو پوسټو کې دا پیسې به مرشمانو نه څه خپل وخت وانې نو پر شي زیات ښه دا پوسټو ولا خپل دغه نه عالی نه زیات پیسې اخلي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د انجلۍ د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند سرریاسمې سنا مارین د یوې ورځې لپاره خپله څوکۍ وې ځوان انجلۍ مورتو ته وسپارله. مارین د جنسیتي برابروالي په اړه د معلوماتو د زیاتولو په هدف دا کار وکړ. د انجلۍ نړیواله ورځ را روانه یکشن پیده. صفی الله سانکزی راپور لري.
شپاړس کلنه اوا مورتو د واکسی په نوم د فنلند د جنوب له یو واړه کلي صدارت ماڼۍ ته ور وبلل شوه. اسوشیتد پریس لیکلي اوا ته د فنلند صدراعظمې سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدراعظمۍ چارې وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوي د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنۍ اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدراعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نور هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو ځورونه یوه مهمه نړیواله موضوع ده. هواري ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یکشنبه د اکتوبر په 11 لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نمولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مختلف اوا مورتو خبریالانو وپوښتل چې آیا غواړي پرختیا هم صدراعظم شي، وی ویل چې هو غواړي صدراعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یو ورځ خپل څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سکال، کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یک شنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپه د لښ پښنه وی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه ګل همدر د هلمند لمرجی ولسوالي لیکلي دي چې افغانان باید سره متحد شي او کسر یو نشي د په وینا حالات به نور هم خراب شي. ولی جان لغزنی لیکي طالبان دې په د سولې خبري ژر پیل کړي. عبدالواحد مدقق لکندهار علی کی ل طالبانو او حکومت غواړو چې سوله وکړي او د سولې د خبرو میاشتې رښوه. خپلواک صاپی لالی شنګل سولی د لغمان خلی کی د امریکایي ځواکونو ژر وتل او د طالبانو د ژمنو نه پزای کول به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. تازه خان سمسور ل ننګرهار پراستولې سمس کلی کی د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستې دی، باید اور بند شي. عبدالرحمن پراستولې سمس کلی کلی دی ولې د افغانستان حکومت او طالبان پر اور بند موافقه ته نه رسی. بصیر هلمن ل کابل لیکي سولې او د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو په خیر دی. عبدالنافع افغان لیکي امریکایانو د وتلو اعلان او د طالبانو اعلان وکړ نو طالبان باید اور بند اعلان کړي. سمیولا سمون لزابل لیکي د ترامپ تر اعلان وروسته باید افغان ځواکونه چمتو شي چې د امریکایي ځواکونو تشه ډکه کړي. سمیولا حلیمی تندر د پکتیا څمکنوی لیکلي دي د ډنډ پټان ولسوالي پور پوله دي له پاکستان سره د ویزي سیستم فعال شي. امید پرستول اس ام اس کې لیکلي دي که افغان سوله ژر تر ژره ونشي نور د افغانانو هیلي مړاوي کیږي. دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. خو ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو بجو پورې په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. دا خبري مجله هم دومره وه. په بلې خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره